دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته ویاند ورځنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان فرانک مکینزی وایي د دوه تړونو عملیاتي میکانیزم د افغانستان د جمهوریت نظام د پاشل کې دوه عامل شو متخیل جنرال فرانک مکینزی ل سی بی اس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یک شنبه پورې خبره شوې ادعا کړې چې واشنگتن له طالبانو سره د دوه په تړون کې په مذاکراتو کې تر ټولو بد تیروتنې کړې دي نو مګړی چې هغه مهال له افغانستان د امریکا د وتلو تر هي عملی اعلان کړی زیات کړی چې د سپینې ماڼۍ تیروتنه دا و چې دغه تړون یې له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو د مهالویش په توګه وګاڼه مکینزی وایي د دوه د سولې په تړون کې داسې یوه پروسه موجوده و چې د عملي کېدو په صورت کې طالبانو باید د ځواکونو د ایستلو پر ځای ځنې نور ځانګړي اقدامات هم کړي وای خو په خبره امریکا دا وختنه نه درلوده د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وشي صندوق یا یونیسف وایي لسګونه زره ماشومان په افغانستان کې د وروسته سیلابونو له امله له بیړني حالات او دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي یونیسف په دې اړه په خپل تازه راپور کې چې د دوشمې په ورځ د جون په دریمه نیټه یې خبر کړی دی ویل دي چې دا شمیر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیز د غور په ولایت کې اغېزمن شوي دي یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په مخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګه دوه چنده کړي او د غشان یونیسف او بشر دوستي ټولنې باید د اقلیم اړوند راتلونکو ناورینونو ته ځانونه چمتو کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې رسنۍ له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 214 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړی دی د باختر خبری آژانس د شمې پوراز لیکلي چې پرون د تورخم لاره 2 او یاد کندهار د سپین بولدت لاره 25 د نیمروز د ورېخمو پله لاره 24 او د هرات د اسلام کلا لاره 25 کورنۍ هیواته راستنې شوې دي د غرسنې خبر ورکړی دی چې د ریسو څلور راستنو شوې کسانو ته وړیا سیم کارتونه ویشل شوې او نه وشت کورنۍ خپل سیمو ته لګول شوې دي له نوامبر میاشت راهیسې له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندې کړې ده په افغانستان کې د 2023 میلادي کال د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم کمپاین د دوشنبه په ورځ د جون د میاشتې په درېیمه نیټه پیل شو د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د اعلامیې په خپرولو سره اعلان کړی دی او ویلي دي چې په دغه کمپاین کې چې د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په ټول افغانستان کې پیل شوی ټاکل شوی چې نږدې 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د پولیو ضد واکسین شي د یاد اعلامیې له مخې کمپاین به په ټول افغانستان کې د 4 ورځو لپاره دوام وکړي د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د چارواکو د خلکو کورنیو او د سیمې له مشرانو غوښتي دي چې د کمپاین په تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له کارکونکو سره مرسته وکړي د امریکا اکثر خبرونو ته دوام ورکوو د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی د دوشنبه په سهار د سوریې په حلب ښار کې د اسرائیل په بریدونو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي سانا خبری آژانس په خپل راپور کې د مړو کرش میر نه دی خودلای خو وایي چې د غبرید د حلب د جنوب ختیځ په سندو کې شوی دی اسرائیل چې په ځانګړي ډول په سوریه کې د بریدونو خبرونه نه تاییدوي سم د لاسه د دغو تازه بریدونو په باب هم څه نه دی ویلي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اوکراین په باب د سولې سرمشري زیاته د ملاتړ خپلولو لپاره په ناڅاپي توګه فلپین ته تللی دی په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري
تاکل شوې د اوکراین د سولې په اړه د سرمشي زده هم دی جون میاشتې پر 15مه او 14مه په سویس کې جوړ شي زیلنسکی په سنگاپور کې د شانګریلا ډیالوګ په نوم په کلنۍ امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته د فلیپین پلازمېنې مانیلا ته ورسید او د هغه هیواد له ولسمشر فردیناند مارکوس سره وکتل زیلنسکی تر دې کتنې وروسته په ایکس پانا یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې دوی د سولې په باب د نړیوال سرمشري پر جوړېدو او په هغه کې د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو پر ګډون خبرې وکړي نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن
خبرونو ته دمو ورکو د ګرجستان پارلمان له مظاهرو سره سره د اجنبي عاملانو لانجمن قانون تصویب کړ د ګورجستان پارلمان مشر شالوا پاپواشویلی وایي دغه قانون خپل لاسلیک کړی دی. د قانون تر تصویب مخکې په دغه هیواد کې مظاهرې وشوي او په ناټو تړون کې د ګورجستان غړیتوب له خطر سره مخامخ کړ. د ګورجستان ولسمشر سالوما زوراو بیوشویلی چې د لویدیز ملاتړ کوي د قانون ویتو یاد کړی او د هغه له توشي کولو یې ډډه کړې ده، خو پارلمان د هغې د رد پریکړه لغوه اعلان کړې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی د انډونیزیا د جمهور رئیس د پخوانی مرسیال محمد یوسف کالا په مشرۍ یو پلاوی سره په کتنه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش خراسان د څنګه د ماتې ادعا کړې. او ویل دي چې اوس مهال د افغانستان نه هیڅ کوم هیواد ته امنیتي ګواښ متوجه نه دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر مولوی امیر خان متکی د انډونیزیا د سری میشو جمعتونو د شورا د رئیس او دغه هیواد د جمهور ریاست په خوانی مرستیال محمد یوسف کالا په مشرۍ یو پلاوی سره په کتنه کې یو ځل بیا د افغانستان څخه ګاونډي او د سیمې هیوادو ته د راولاړو امنیتي اندېښنو په اړه ویلي چې اسلامي دولت داعش د خراسان څنګه په دغه هیواد کې ماتې خوړلې او اوس مهال له افغانستان څخه هیڅ کوم بل هیواد ته امنیتي ګواښ متوجه نه دي. مولوی متکی د یک شنبه په ورځ د بهرنی چارو په وزارت کې د انډونیزیا د جمهور رئیس د پوخانی مرستیال محمد یوسف کالا په مشرۍ یو پلاوی سره د دواړو هیوادو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او د خلکو ترمنځ د دواړو اړخیزو اړیکو په پراختیا خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایند احمد زیا تکل رسنیو ته په یو سوالي غږیز پیغام کې ویلي چې په دې پلاوی کې د انډونیزیا د قوانینو او بشري حقوقو مخکنی وزیر عبدالحمید اولدین او د انډونیزیا د انرژي او معدنو مخکنی د وزیر سعید سودبریمن او یو شپیر نور چارواکی هم شامل دي.
همدا ډول متفق سبا ویل چې د افغانستان اسلامي امارت د داعش او مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې بریالي شوی دی او د نړۍ ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته ګواښ نشته. د انډونیزیا جمهوریت د هلال احمر او د جماعتونو د شورا رئیس او د انډونیزیا د ولسمشر پخوانی مرسیال محمد یوسف کالا د افغانستان سیاسي وضعیت او امنیتي وضعیت مثبت وارزاوه او ویل چې انډونیزیا غواړي چې د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ په بیلابیلو برخو کې اړیکې پراخې کړي او ژمنه وکړه چې د افغانستان واقعي وضعیت به د انډونیزیا حکومت او خلکو ته په ډاګه کړي.
همداشان محمد یوسف کالا ویلي چې انډونیزیا هیله لري چې د افغانستان سره د روغتیا په برخه کې همکاري وکړي او افغان محصلینو ته بورسونه برابر کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر د داعش په وړاندې د خپل حکومت د بریالیتوب ځای دا په داسې حال کې کړي چې داعش ډلې په تیرو څو اونیو کې د کندهار ولایت په ګډون په افغانستان کې د څو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدیوی چې افغانستان کې امنیتي ستونزې چې د داعش په ګډون د تروسي ډلو لخوا راولاړي شوي شته دي، خو دا ستونزې دومره هم نه دي چې په اړه یې په نړیواله کچه خبرې کړي.
مې به باور استم کې اونچې کې دنیا از افغانستان تشویش داره اونقدر خطرناک هم نیست. ولی اگر ما بگویم که در افغانستان تروریسم و گروه های تروریستی هم نیست، اینم دروغ میگیم. یعنی چیزی هست و چیزی هم پروپاګاندا است، واقعیت امری است.
د بلخوا د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه پلاوی د ریاست الوزرا د اداري برسل ملا عبدالسلام حنفي سره کتلي او د دواړو خیزي همکاري په اړه مسلو سره خبرې کړي. د دې خبر پانه لمخې د انډونیزیا د جمهور رئیس په خوانی برسل او د سری میشتي او جمعتونو د شورا رئیس محمد یوسف کالا ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د خون روزنې او د قانونو د اصولو په برخو کې د پانګونې غوښتونکي دي. د دغه خبر پانه لمخې مولوی حنفي په افغانستان کې د انډونیزیا د پانګونې هرکلی کړی او ویلي دي چې حکومت له ټولو هیوادو په ځانګړي ډول انډونیزیا سره د خو او نیو کاریکو غوښتون کړي او د دې هیواد سوداګرو او پانګوالو ته به ټولې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. انډونیزیا په هغو هیوادو کې شامل دی چې طالبانو د حکومت سره ښې اړیکې لري، خو د نړۍ د نورو هیوادو په څیر دغه هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. خو انډونیزیا د سیمې د یو شمېر نورو هیوادو په څیر په کابل کې خپل سفارت پرانیستی دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور سوا و نهش پیته چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پاتلور سوا و وش پیته چنل که اوریده لیشه لملتیامو ده تل پشان مننه
د سیمی او نړی پاله رپورتونه ته د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکم. د پکتیا پانتون د انجینری پوهنځی لابراتوار چې تر 70 میلیون افغانۍ پورې تجهیزات لري اوس مهال پکې د خاورې، جغل، کانکریټ او اسفالت برخې فعاله شوي دي. د انجینری پوهنځی استادان وایي چې دغه لابراتوار به د محصلینو د علمي سوې په لوړولو او تجربو کې زیاته مرسته وکړي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې.
د انجینری پونځي د لابراتوار چې تازه په پکتیا پونتون کې فعال شوی دی د پونتون چارواکي وایي چې څنور تجهیزات ته هم اړتیا لري ترڅو د دې لابراتوار په ملي کچه ګټه واخیستل شي. دغه چارواکي وایي چې اړوند وزارت ته د بودیجوي ستونزې د حل په پار وړاندیز هم کړی دی.
دا چې په ملي کچه باندې په دې کې باید ټیسټونه وشي، کم تجهیزات ته ضرورت لري چې وزارت تحصیلات عالی ته موږ پیشنهاد کړی دی. موږ پیشنهاد منظور دی په تدارکاتو کې دی، ان شاء الله چې بودیجه منظوریږي دغه سره به متصل زموږ هغه کم تجهیزات چې دی ته ضرورت دی هغه به تکمیلیږي.
بل لور ته د انجینری پونځي استادانه د دې لابراتوار مسؤلین وایي چې د لابراتوار فعال کېدل به د انجینری پونځي د محصلینو له عملي تجربو سره زیاته مرسته وکړي.
لکه په کانکریټو کې بعضې ساحوي ټیسټونه دي، اسلام ټیسټ ورتوي، همدارکم د سلنډرو بعضې کمپریسیو سیسټم ټیسټونه ورتوي. هغه ټول کوم چې د انجینر دپاره لازم دي هغه انشاءالله په ټوله معنا باندې دلته په لابراتوار کې د شاګردانو د عملي کار دپاره ترسره کولو لپاره شتون لري. دلته نو بیا کوم سامانونه چې کم دي موږ وزارت ته پیشنهاد کړی دی، بعضې ماشینري چې په خیر ورسیږي نو دا به نورم لابراتوار ته تکمیلی دوشي.
د انجینری پونځي محصلین د لابراتوار د دوی سره په عملی کار کې خورا ارزښتمن ګڼي. دغه محصلین وایي چې د تجربو د پیاوړتیا لپاره لابراتوار ته نور اړین توکي هم باید ژر راوړل شي.
دا لابراتوار د دوی لپاره د مسار ته موږ مخکې له دې نه چې موږ یو په دغه کې ډېر مشکلات درلودل لکه بازه ټیسټونه موږ ته په عملی جندار لابراتوار
مشکل شته دی لکه د کانکریټو کوم مواد چې دی هغه لکه سیمنټ او دغه شیان کې په غیر بخش شي شو هغه نه دي موجود، کوم تخنیکي اجزاوي چې دی هغه نه دي موجود. دا مشکل شته دی او غوښتنه ده که چې دغه برکې مونتاژ چې تر څو ټیسټونه مکمل ډول وشي.
د لابراتوار پر دغه تجهیزاتو چې تر دې دمه 70 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی، مسؤلین وایي چې د 3 میلیون افغانیو په ارزښت نورو تجهیزاتو ته هم اړتیا سته تر څو د یا لابراتوار نه سلسلنه په ملي کچه ګټه واخیستل شي. شمسارین، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. د فرانسې کرکټ ملي لوبډله کې د افغانانو ونډه. کرکټ چې اوس مهال په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د ډېری مینې او علاقې ورزش دی، خو یو شمېر ځوانان چې په کور دننه د لوبېدو چانس ورته نه دی پیدا شوی او یا هم کډوالۍ ته مجبوره شوي دي، اوس په اروپایي هیوادونو کې د دغه هیلې لپاره خولې تویي. پام وکړئ رپورټ ته.
لوبتنا زرګونه کیلومتره لري د هغې هیلې د پوره کېدو لپاره هڅې چې باید په وطن کې پوره شوی وي. داود احمدزی د افغانستان د 19 کلنو او الف کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دی. چې اوس مهال د فرانسې د کرکټ ملي لوبډلی سره لوبيږي.
2012 نن اسکلنو ټیم سره وما ډیرلس سوارلس کې الف ټیم سره وما رینا باید بیا شپږیزه تورنمنټ شروع وسو شپږیزه کې زمي ساينک سره وما دوه سیزنه د رینا بعد دوه شپږیزنه بعد بس د ما د ماجرات ژوند دی خو شروع سدي خو راغلو.
داود احمدی چې د کرکټ فایل په 2008 میلادي کال کې د لوکر ولایت له 15 کلنی لوبډلې سره کړې وای په انتها مینې او ژورو هڅو تر 19 کلنو الف لوبډلو ورسو. خو په ملي لوبډله کې د لوبېدو هیله د افغانستان په کرکټ بورډ کې ورپی خوستونځو نیمګړې پرې خوده. نوموړی که څه هم نه غواړي چې په ښکاره ډول د غستونځي بیان کړي خو وایي له مجبوریتي کډوالۍ ته مخه کړې ده.
انسان خفکی ګډیر زیات دی هر لوبغاړي درمان وی چې خپل ملي ټیم لباس په ځان کې ویني زسه وسم خپل کله کله دی خپل دی انډر 19 دی وخت لباس خپل ځکه لوینه ما غښونه وینه ما نو د سې ارمان سړی ته هر وخت ورزې چې کاش یا نړیوال میچونه سکل وینم د ما په خواني ټیم میټ سې سکل وینم ډیر ته خوشاله یم چې دوی افغانستان لباس په ځان کې یا ملي سرود ته ولاړی.
داود وای کاتم په لومړیو کې د کډوالۍ پال او له کرکټ لریواله ورته ستونزمن وو خو په فرانسې کې د کرکټ په غوړېدو خپل راتلونکي ته هیله مند دی.
د ما معلومات مخکې نه د فرانس کرکټ ته اوسه زه د افغانستان نن اسکلنو په خوانې لوبغاړی ما په فرانس کې ژوند کوم نو د موږ د فرانس کرکټ رئیس سم ته میسج وکړ کته غواړي فرانس ملي ټیم نه لوبو کې ته زه لاره سم سره ووینه.
فرانسې کڅم د سکل نړیوال شلوري چم سیالي وته لار نه د موندلې خو دا و د ملګری وای د 2018 کال نړیوال شلوري چم کې د لوبېدو لپاره به وتونیږي. د اوتروس د فرانسې لپاره 25 نړیوال شلوريزي سیالي کړې دي. مختار علي غلامي او بل افغان دي چې د کوزي پښتونخوا په کوويټي خار کې کرکټ زکړې او له تیر یو کال راهیسې د فرانسې له کرکټ ملي لوبډلې سره لوبي کی. نو موږ هم درنګ په یو دولتي ورزشي کلب کې نورو تنکي ځوانانو ته د کرکټ په زده کړه بوخته چې ډیر شمیري افغانان دي. غلامي وای د فرانسې او اروپایي هیوادونو د کرکټ په وده کې د افغانانو ونډه به ساري ده.
رول افغانا بسیار زیاد است مابین تیم فرانسه یا تاکی بچه های افغانی ها یعنی هر کس که گپ میزنه میگه یعنی نوبت افغانا است مابین کرکت کرکت را بیش ببره بخاطر که افغانی ها از جان دل بازی میکنن گیم ها.
کرکت چه اوس مهال په افغانستان که ده گن افغانان تر من ده خوخی ور ورزش ده دیر تنکی زوانان یا په هیواد دنن او یا هم په کدوالی که د دغه شاو قومینه د پرمخوړل لپاره خولې تویوي خو یو شمیر بیا لکه د داود احمدی په چیر په کوردن نه د کرکټ کورنۍ یستونځو کډوالې ته اړ کړی وی هله یاست د امریکا غږ فرانسې.
اتصال زموږه ساسي په واستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. په جنوبی ولایتونو کې به د ګوزن واکسین زیات کمپاینونه تر سره شي. په جنوب کې د ګوزن په ضد د مبارزې مسؤلین وایي چې د هوا په تودېدو سره د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره په هر څلور اونیو کې یو کمپاین پلان کړی دی او پلی به یې کوي. نور حال زموږ د همکار صدیق الله صدیقي په رپورت کې.
د ګوزړ پر ضد مبارزې مسولین وای چې د هوا په تودېدو سره د ګوزړ وایروس د خپرېدو غواښته چې د حل لپاره په هر میاشت کې د پولیو کمپاین پلان شوی. که څه هم په روان میلادي کال کې د ګوزړ کومه پیښه نه درمنځته شوی په چاپریال کې د پولیو ناروغي په اله وایروس د نموړي ناروغي د خپرېدو غواښ پر خپل لال ساتلی. په جنوب کې د ګوزړ پر ضد مبارزې د اوزبي مرکز مسول ډاکټر جمال الدین وای چې په هر میاشت کې د پولیو کمپاین په ماشومانو کې د پولیو پر ضد وقایه پیوړې کوي.
موږ دوبی موسم پر اتک سره هر میاشت کې یو یو اسلام ملي کمپاین پیلو یو ملي کمپاین چې د هیواد پر ساتي بل موږ دلته هم خپل حالات په کتو سره کمپاینونه پیلو نو هڅه کوو چې په میاشت کې یو کمپاین د دې لپاره وکړو تر څو دغه وایرس له منځه یوسو
د ګزار پر ضد مبارزې مسولین وایي چې اوس یې کور په کور تر هر ماشوم پورې د واکسین رسولو ته لاسرسی هم پیدا کړی چې دا به د ګزار په مخنیوي کې تر ټولو مثبت ګام وي طبي ډاکټران لارښوونه کوي چې هر کورنۍ باید د پولیو پر ضد د خپلو ماشومانو د بدن د مقاومت د لوړېدو په موخه هغوی واکسین کړي ډاکټر صدیق الله پتیاله پاکله داسې وایي
د پولیو وایرس داسې وایرس چې هغه په هر موسم کې انتقال کولای شي خطر یې په ګرمو مناطقو کې ډېر زیاتېږي نو خلک باید خپل ماشومان ټول هغه ماشومان چې واجد شرایط دي هغه روغتیا نږدې روغتیایي مرکزونو ته یا د کمپاین په دوران کې خپل ماشومان راوباسي او د رضاکار ټیم په وسیله باندې هلته واکسین کړل شي
د جنوب په پنځو ولایتونو کې نږدې 2 میلیونه ماشومان د پولیو واکسین لپاره هدف ټاکل شوی خو یاد ادب د بیلابیل عواملو پر اساس نه دی ترلاسه شوی په ورته وخت کې له پاکستان څخه خپلې واته د افغان کډوالو د ستنېدو سره سم د کډوالو ماشومانو د واکسین کولو پروګرام ته پاملرنه هم د نوي کمپاینونو اساسي برخه بلل کیږي
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پس ګرځو خلچ مخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانیږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
رپورټونه ته ادامه ورکړو که څه هم د آرایشګرۍ صنعت له هغه څخه په افغانانو کې دود نه دی موندلی څنګه چې په کار دی خو سمیره امیری د آرایشګرۍ مسلکي زده کړو په ترلاسه کولو سره اوس هوسا او خوشاله ژوند تیری زمون خبریال قاسم خان مندوخی لپاره راپور لري
په بریتانیا او په تیر لندن کې شای هم افغان آرایشګری نوی څومره چې د وګړو شمیر دی خو سمیرا میری نه یوازې په دې برخه کې مسلکي زده کړې لري بلکې د خپل کار په مټ یې شنوم هم موندلې دي. هغه
8 سال یا 7 سال میشه که بزنس خود شروع کړم. بسیار خوش درم. کارم و راضی استم شکر. دیگه افتخار میکنم که یه افغانه خوب هستم. که خانمای مقبول افغان زیادتر که تی افغانه خود هستم دارم چه کلاینت های خارجی هم دارم که تی سلبریتی های خارجی هم کار میکنم
سمیرا میری د افغان ناوی او وتلو چهرو په ګډون په لندن کې ماډلی سنگاروي او ځینی ورته د فسولولو لپاره کورته ورځي
ما سمیرا جان از 3 سال است مشناسم امرشون کار کردیم بسیار امی برایدل شو چیزا را کردیم و پارتی میکاپ همیشه از مرا کرده و من بسیار کامفتبل کرده شستم و واقعا میفهمم که بچه ریمه چی سوت میکنه چه قسم سوت میکنه I don't even tell her که چی بزنم چی نزنم من بسیار کانفیدنس کرده شدارم
سمیرا میری رایشگری لیکتصادی پلاو دا افغان میرمنو لپاره یو ډیر ښه مسلک بولی او نویو رایشگرو ته خپل تجربه هم بیان کړه
باید است که کار خدا امی سیکن جاب دا پولیس اول جابش باید است باشه سیکن جاب نی اگر کس خواست که سیکن جابش میکاپ آرتیست باشه هیچ وقت نمیتونه که جایی برسه به خاطر ازی که نمیتونم که البته خودم این فکر میکنم که بسیار کار داره
د نړۍ د یو شمیر هیوادونو میرمنې د خپلو چیرو سولل څنګه کوي سمیرا میری په اړه وایي
هر کس ذوق خودش هست بسیاری عربا یعنی بسیار مشهور هستن برای میکاپ های هیوی یعنی بسیار سترانگ تو زیاد اما دپن به خود امو شخص میکنه بسیار دخترای افغان است که بسیار نچرال میک اپ میخواد، کسی که جب تولد شدن میخواین که مثل اروپایی ها باره یا مثل خود انگلیس ها باره، بسیار نچرال میک اپ میگه خود ما باید از باشیم میک اپ میکنن. بعض عرب هستن که بسیار هیوی میک اپ میخواین. ایندیا و پاکستانی ها مرقم خود میخواین. مثلا عرب سلکست باید است که چشم کش باشه، چشم بادامی که ما میگیم. اما ایندیا کستن یا پاکستانی ها کستن زیادتر دوست دارن که چشم خود گرد تیار کنن.
سمیرا میری وای بریتانیا هیواد که ده بیلا بیلو هنرونو دزدکلو گرن فرصتون دی او تر وسه وسه افغانان باید گرد تری پور تکلی. قسم خان مندوخیل، امریکا جاغ، لندن.
طالبانو د افغانستان لندانه نه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولی دي، خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنه پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلی شی.
درنو او ریدونکو، دا دی اوس پا یو سر مقاله واوری چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
متحده ایالات او کینیا هر سوچی ترمنز ډیر واټن لري، خو دواړه د ورته ډیموکراتیکو ارزښتونو له کبله متحد او نږدې ملکونه دي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ویل چې متحده ایالات او کینیا په ګډه د هغه ننګونو په ضد کار کوي چې زموږ د خلکو په ژوند کې خورا مهم دي، لکه روغتیا امنیت، اقتصادي امنیت، سایبر امنیت او د اقلیم امنیت. ولسمشر جو بایدن ویل چې د کینیا 90% برېښنا د پاکې انرژي نه راځي. هغه زیاته کړه چې د 1 میلیون ډیر کورونه یوازې د باد انرژي لخوا پر مخ وړل کیږي چې دا د اقلیم د ساتنې لپاره ډیر مهم دي. ولسمشر جو بایدن ویل په ټوله سیمه کې کینیا او امریکا د هغو پانګونو سره چې مونږ یې لرو د کارګرانو، ټیکنالوژي او چاپیریال لپاره لوړ معیارونه لري، مونږ دغه ټول یو ځای سرته رسو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل چې مونږ کار کوو چې دا ترلاسه کړو چې د مهمې پانګې لپاره پور او پیسې کمې نشي او مهمې پانګونې د ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو لپاره د لاسرسي نه لری پاتې نشي. ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې کینیا او امریکا هم په ختیځ افریقا کې د داعش او الشباب د ترګرو ډلو په وړاندې متحد دي، او هغه تیری چې روسیه په یوکرین باندې کوي د دغه په اړه باندې هم کینیا د امریکا سره یو ځای ولاړه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل مونږ د تاریخ په یو انعطاف نقطه کې ولاړ یو، چرته چې هغه پریکړه چې مونږ یې نن کوو هغه به په راتلونکي لسیزو کې زمونږ په خلکو باندې اغیز ولري. بایدن ویل چې زه د کینیا په اړه باندې هغه همره خوشبین او هیله مند یم لکه څنګه چې پخوام، ځکه چې کینیا او متحده ایالات یو بل ته ژمن دي او د یو بل خلکو ته ژمن دي او د یوې ښې او ودانې نړۍ راتلونکي ته ژمن دي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.